د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مازدیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو دوام ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا یو ساته خپرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربیره واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د طالبانو په سرلانی عملیات له بل هیواد څخه پیل شوي، او د ولسی جرګې یو شمیر غړي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلی ترڅنګ له نوموړي څخه غواړي چې ځان د افغانستان له نویو شرایطو سره عیار کړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا کانګرس د یو تریلیون ډالرو په ارزښت د فدرالي لګښتونو پر هغې لایحې موافقه وکړه چې پر بنسټ یې د فدرالي ادارو د کار د بندېدو مخه نیول کېږي، او ملګري ملتونه وایي په عراق کې د یزیدیانو یو شپږ دېرش کسیزه ډله له درې کلونو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش له غلامۍ وژغورل شوه. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. افغان ولسمشر د حزب اسلامي د لسګونو سیاسي بندیانو د خلاصون فرمان لاسلیک کړی. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سوله ییز راستنیدنه د سولې په پروسه کې مهم پرمختګ یادوي، او د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو اعلان د ښیي چې دغه ډله سولې ته لیوالتیا نه لري. بشپړ خبرونه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سوله ییز راستنیدنه د سولې په پروسه کې مهم پرمختګ یادوي. یونما نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یوې عادلانه سولې لپاره د تاوتریخوالي پریښودو ته د ټولو لیواله کسانو د راښکېلولو په تړاو د افغان حکومت له هڅو ملاتړ کوي. خبرپاڼه کې همدارنګه راغلي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پاتې شي. د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار نږدې اته میاشتې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې له هوکړې وروسته دوه ورځې وړاندې په لغمان کې د خلکو په منځ کې راڅرګند شو او وینا وکړه. په ار کې یوه سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د حزب اسلامي د اویا سیاسي بندیانو د خلاصون فرمان لاسلیک کړی. دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دغه فرمان نن لاسلیک کړ. ویل کېږي چې حزب اسلامي د اووه سوه بندیانو د خلاصون لست افغان حکومت ته سپارلی و، خو د حکومت دغه سرچینه وایي چې حکومت له حقوقي او قضایي څېړنو وروسته دغه اویا سیاسي بندیان خوشي کړي. د یادونې وړ ده چې د حکومت له زندانونو د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کول ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې د موافقې مهمه برخه وه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د بسرلنیو عملیاتو اعلان د ښیي چې دغه ډله د سولې اراده نه لري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل د وی په حقیقت کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د وخوده چې سولې ته لیوالتیا نه لري، او اصلا په دې فکر کې هم نه دي چې په دې برخه کې ګام واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ په خپلې یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د منصوري په نوم سرلنی عملیات پیل کړي دي. او امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کوي. د کارګر د نړیوالې ورځې د نمانځنو په مناسبت لسګونو دغو کارګرانو نن په کابل کې له یوې سوله ییزې مظاهرې وروسته په یوه غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د کارګرانو په استازیتوب د امکا یا د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مشر عبدالمعروف قادری رسنیو ته وویل
دی
وی زمان غوښتنې دا دي چې وزګارو کسانو ته کاري زمینې برابرې شي، د کار قانون پلی شي، او په ماشومانو له درنو کارونو مخنیوی وشي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په ځینو مواردو کې ستونزې شته، خو د حل لپاره یې هڅې کوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورئ.
ازادي
السلام علیکم. مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان وی په عراق کې د ایزیدیانو یو شپږ دیرش کسیزه ډله له درې کلونو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش له غلامۍ وژغورل شوه. دا کسان د اپریل په اته ویشتمه ژغورل شوي دي. د ملګرو ملتونو بشر دوستانه همغږي کوونکي لیز ګراند ویلي د ژغورل شویو کسانو له ډلې ښځو او نجونو ته د عراق د موسل ښار شمال ته پروت کورد میشتي د هوک ښارګوټي کې د اوسېدو ځای، کالي، درمل او رواني ناروغیو د هواري مرستې رسیږي. کال رئیس د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو زرګونه یزیدي نجونې تښتولي او هغوی یې ځورولي دي. په داسې حال کې چې ځینې دا یزیدي نجونې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له منګولو په تیښته هم بریالۍ شوي، خو بیا هم درې نیم زره نجونې د داعشیانو په بند کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملاتړ برخمن کورد عرب ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو د اصلي مرکز رقه ښار ته نږدې طبقه ښارګوټي د نیولو لپاره مخکې تګ کړی دی. دا خبره پرون د سوریې د بشري حقونو برېټانیا میشتې څارونکې ډلې وکړه. د دې ډلې په خبره د سوریې ډیموکراتیک پوځ اوس د طبقه ښار اویا فیصده کنټرول په لاس کې اخیستی. په دې ښار کې پنځه اتیا زره کسان اوسېږي. د طبقه ښارګوټي د نیولو لپاره د کورد عرب ځواکونو عملیات د امریکا متحده ایالاتونو له هوایي ملاتړ هم برخه مندی. د اسلامي دولت ډلې پر ضد د عملیاتو پر مهال یادې ډلې ته زیات تاوانونه اوښتي او ګڼې سیمې له کنټروله بهر کړی شوي دي. په سوریه کې د جګړو له پیل راهیسې څه باندې درې لکه کسان وژل شوي او د کورنۍ جګړې اسلامي دولت ډلې ته هم په 2014 کال کې د پراخو پرمختګونو زمینه برابره کړې وه. اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې د عراق ځینې ښارونه او د سوریې یو شمېر برخې په خپل کنټرول کې راوستلې. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د یو ټریلیون ډالر یا زر میلیارد ډالرو په یوې لایحې موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې چې پرون ناوخته وشوه، د دې اونۍ تر پایه د حکومت د کارونو د بندېدو مخه ونیول شوه او حکومت کولی شي د سپتمبر تر دیرشمې په خپل عادي حالت روان وي. د امریکا د کانګرس د استازیو او سنا جرګې باید دواړه دا لایحه تصویب کړي، هغه څه چې روانه اونۍ یې تمه کیږي. په دې لایحه کې د پوځي لګښتونو زیاتېدل شامل شوي، خو د مشر ډونالډ ټرمپ په وړاندیز له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو مصارف نه ورکوي. که چیرته لایحه د می تر پنځمې ونه منل شي، ټولې فدرالي ادارې به خپل لکونه کارکوونکي ځواب کړي او یوازې به د قانون د تطبیق ادارو کارکوونکي او نورې خدماتي ادارې د معاش له ترلاسه کولو پرته دندې مخته وړي. وروستی ځل په 2013 کال کې فدرال ادارو خپل کارونه د 12 ورځو لپاره بند کړي وو. او وروستی خبر هم دا چې د فرانسې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو وتلي کاندید منځلاري ایمانویل ماکرون ویلي اروپایي ټولنه باید اصلاح شي، کنه له دې ټولنې د فرانسې د وتلو فریکسټ له نظریې سره مخ کیږي. ایمانویل چې د اروپایي ټولنې پلوي دی له بی بی سی سره په خبرو کې دا مسأله یاده کړه. منځلاري ماکرون نن ویلي د اروپا فکر او د اروپا پالیسۍ د فرانسې لپاره ډېرې مهمې وي، خو فرانسویان د یادې ټولنې د بې توجهۍ او غیر عملي دریځ په خاطر نور زیات ملاتړ ترې نه کوي.
Oui, cette colère, elle a trouvé un débouché dans le vote Front National.
دای وی رای ورک خلک په قهر دي. دا خلک په ملي جبهه ته پرای ورکولو هم ځان ثابتوي چې غوسه لري، خو ملي جبهه د خلکو د دغه غوسه لپاره په خپلو دریزونو کې کوم بدلون نه دی راوسته. دا زما جګړه ده او نه غواړم چې په دې اړه باندې فرانسویان خوشحالي شي. زما هڅه به دا وي چې ټول فرانسویان سره یو ځای شي. رای ورکوونکي به د می په اوومه د ایمانویل او مارین لوپن له منځه یو تن د ولسمشر په توګه انتخابوي. ایمانویل ماکرون په لومړي دور انتخاباتو کې تر لوپن لږ مخکې وو. تر دې مخکې د فرانسې د ولسمشرۍ دغه مخکښ کاندید د اروپایي ټولنې سرسخته پلوي کوله، خو سیال یې مارین لوپن ویلي وو چې له اروپایي ټولنې وځي او آن یورو د فرانسې د ملي اسعارو په توګه نه چلوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې موضوعات مو درته برابر کړي دي. وابوري چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبانو په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات له بل هیواد څخه پیل کړي. سیګار د افغان ځواکونو تلفات تکان ورکوونکي بللی دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو پر ګلبدین حکمتیار غږ کړی چې د افغانستان له نویو شرایطو سره ځان عیار کړي. هغه سلګونه کورنۍ چې د کندوز د جګړو له کبله بې ځایه شوي په کومو شرایطو کې ژوند کوي؟
ورغلم کاله ته په کاله کې اندوم رشای نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته د هغه لاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې چې نه دي پاتې.
نور موضوعات هم لرو. په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې به د هغو میندو د زړه له حاله خبر شي چې زامن یې د پوځ په لیکو کې خدمت کوي.
زما زوی په خوست کې ده، اردو ملي کې ده، دغه د پنځه میاشتې کې کورته نه درست درې حیوانانې دي یوه ښځای ده، بس یې په اندېښنه کې یم.
نیمه نړۍ په وروستۍ برخه کې د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د حکومت اجرایه رئیس وایي طالبانو په سرلني عملیات له بل هیواد څخه پیل کړي، او دوی دا موضوع له هغه پاکستاني پلاوي سره هم شریکه کړې چې کابل ته راغلی و. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او پراختیا په مقصد د دواړو ترمنځ اوسنۍ ستونزې باید هوارې شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دوی هم له پاکستاني پلاوي سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغانستان ته د افراطي وسلوالو د نفوذ مخه ونیول شي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي دغه عملیات د بل هیواد له خاورې پیل شوي، او دا موضوع او د افغان لودي تمې له پاکستان راغلي پلاوي سره هم شریکي کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر ناستې د مخه رسنیو ته وویل چې افغان حکومت له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو د جوړولو او پراختیا غوښتونکی دی، خو د ده په خبره چې باید شته ستونزې هوارې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وشي. دوی وایي طالبانو خپل پسلنی عملیات پیل کړي دي، دا موضوع له پاکستان درغلي پلاوي سره شریکه کړي چې کله د یو هیواد له خاورې د بل هیواد د خاورې پر وړاندې عملیات پیلېږي تبن ګاونډي هیواد تامي لري. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د منصوري په نوم خپل پسلنی عملیات پیل کړل. له پاکستان څخه راغلی پارلماني پلاوی چې اجرایه رئیس خبره کوي د نوموړي هیواد د پارلمان د مشر ایاز صادق په مشرۍ د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړونې او پراختیا په هدف کابل ته را رسیدلی چې د بیلابیلو ګوندونو دیارلس استازي پکې شامل دي. دغه پلاوی له افغان ولسمشر، د حکومت د اجرایه رئیس، د ملي شورا د دواړو جرګو له اداري پلاوی او دغه شان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. د پلاوی د مشر ایاز صادق په وینا له افغان چارواکو سره یې کتنې او خبرې مثبتې وي، او هڅه کیږي چې د کابل غوښتنې په جدي ډول له اسلام آباد سره شریکې شي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي چې دوی له افغان چارواکو او مشرانو سره پر روانو حالاتو، د تروریزم سره په ګډې مبارزې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. خو ښاغلی صادق ویلي چې له ترهګرۍ سره د مؤثرې مبارزې لپاره دوستانه اړیکو او همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سیجرګې اداري پلاوی وایي چې دوی هم له یاد پلاوی سره په کتنه کې پر دې ټینګار کړی چې په خپل خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي او افغانستان ته د راتګ مخه ونیول شي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر وطن دوست زازه دوی وایي په تکرار سره مو وویل چې ټول هغه ترهګر چې له پاکستان څخه افغانستان ته راځي باید مخه ونیول شي. پلاوی وویل تاسو چې کوم تفصیلات راکړل موږ ورنه خبر نه وو، او موږ به دا خبرې د پاکستان حکومت سره شریک
شریک
می سازند. که څه هم ښاغلی زازی وایي له پاکستان راغلی پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د افغان چارواکو غوښتنې او څرګندونې به د پاکستان له حکومت سره شریکوي او قناعت به یې خپلوي، خو دی هیله من نه دی چې پاکستان د دومره ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي.
و هم اوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو په سرلني عملیات له بل هیواد څخه پیل شوي، او دوی دا موضوع له هغه پاکستاني پلاوي سره شریکه کړې چې کابل ته راغلی و. تاسو څومره ډاډه یا هیله من یاست چې دا ځل به پاکستان هغه شان چې افغان چارواکي غواړي عمل وکړي؟ که هیله من یاست ولې او کنه یې ولې، په دې اړه خپل پیغامونه د افغان بي سیم په 1418 شمېره اس ام اس کړئ چې موږ یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د یوې څارونکې ادارې راپور وایي د افغان ځواکونو تلفات تکان ورکوونکي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل نوي راپور کې چې کانګرس ته استول شوی، د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپلو پروګرامونو او تاګلارو ژوره کتنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. صالح محمد صالح دا موضوع په خپل راپور کې راخیسته.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګر په خپل هغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته لیږل سوی ویلي چې د افغان قواو تلفات ټاکن ورکوونکي دي او یو علت یې د دوی په رهبرۍ کې اداري فساد او د دوی کمزوری مدیریت دی. راپور په وسله والو قواو کې بې سوادي او د دوی له لیکو د نږدې 15% پوځیانو تېښته هم لویه ستونزه ګڼي. دغه راپور چې د یکشنبې په ورځ ترتیب سوی او جزئیات یې نن دوشنبه رسنیو خپاره کړي په افغانستان کې نورو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره کوي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي افغان حکومت په داسې حال کې د وسله والو طالبانو ترڅنګ د نورو سختریزو ډلو په وړاندې هم پوځي مبارزه کوي چې له دغه حکومت څخه د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو ملاتړ د پخوا په پرتله کمزوری سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي کله چې دوه کاله مخکې امنیتي مسؤلیتونه افغان قواو ته وسپارل سول د افغان قواو تلفات زیات سوي دي. دغه وزارت یو علت له دولت ضد وسله والو د قاچاقبرانو او د سیمې د استخباراتو ملاتړ شي. د دغه وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې له تلفاتو او امنیتي ګواښونو سره سره د افغانستان دفاع تضمین دي.
د افغانستان دشمنان بیا هم سره د منطقوي استخبارات او همدارنګ د تروریستان او قاچاقبرانو سره یو ځای د افغانستان د په داخل کې ځینې تهدیدات رامنځته کړل چې مونږ رښتیا هم په فسدي باندې د مونږ تلفات لکس زیات شو. اما دا د مونږ مسؤلیت ده چې د خپل وطن دفاع وکړو. چې تهدیدات هم یې چې تلفات هم یې مونږ د خپل وطن د خپل جغرافیا نه د خپل انتخابي حکومت نه په اساس د رسالت دفاع مو کړی دی کوو او په آینده کې هم د مونږ رسالت هم دالی چې افغانستان باید وساتل شي.
د سیګر دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته لیږل سوی چې د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ بیا کتنه کوي، هغه هم پر داسې مهال چې وسله والو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي دي. په راپور کې دې ته اشاره سوی چې له 2002 میلادي کال راهیسې د امریکا هغه 1.5 میلیارد ډالر مالی مرسته چې د افغانستان د بیارغونې لپاره سوی 1.6% یې د افغان دفاعي ځواکونو چې شمېر یې 300,000 ته رسیږي پر روزنې، تجهیز او ملاتړ لګول سوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې راپور وایي دغه ځواکونه اوس د داخلي مشکلاتو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي، لکه کمزوري رهبري، اداري فساد او نور ستونزې. د سیګار ادارې مشر جان سوپکو ویلي کله چې رهبري کمزوري وي په ټیټه رتبه کې کسان دومره پروا نه ساتي او وایي چې ولې ووژل سي. په راپور کې ویل سوي دغه ستونزې او په سرتیرو کې د انګېزې کموالی د دې سبب سوی چې ځینې سیمې د دوی له کنټروله ووزي. د راپور په حواله له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي پوځیان وژل سوي، خو یوازې په 2018 میلادي کال کې د دې شمېر څه باندې دوه برابره د افغانستان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې یوازې د 2018 میلادي کال د جنوري له اولی د فبروري تر 24 پورې 1,000 افغان پوځیان وژل سوي او 1,328 نور ټپیان سوي دي. د سیګار په یو مخکنی راپور کې هم ویل سوي و چې د پوځ افسران د محاربو پوځیانو خوراکي مواد او نور وسایل خرڅوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي افغان حکومت د ځینو هغو پروګرامونو په مرسته چې امریکایي ملاتړ کوي د اداري فساد پر ضد ځینې اقدامات کړي، خو دا ډېر کوچني کارونه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې ولسمشر تورن کړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د مرستې په ګډون د سوریې او اوکراین په اړه د پالیسیو په وسیله د خپلو خلکو د ګټو پر ضد عمل کوي. مک ماستر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې نوموړي په دې وروستیو کې افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل. مک ماستر وایي روسیا که په یوه سیمه کې د یوې ډلې ملاتړ کوي په بله سیمه کې ښایي ورته زیان ورسوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د اړیکو او په افغانستان کې له طالبانو سره د مرستې په اړه په خپلو پالیسیو سره د روسیې د خلکو د ګټو خلاف عمل کوي. مک ماستر چې د یکشنبې په ورځ له امریکایي فاکس نیوز تلویزیوني کانال سره خبرې کولې دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته پکار ده چې له روسیې سره د اړیکو ترخه کېدو مخکې د روسیې د ولسمشر په چلند کې بدلون وویني. د مک ماستر دغه څرګندونې له دې کبله هم د اهمیت وړ دي چې هغه د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دریز نښې څرګندوي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو او د ولسمشر په توګه د خپل کار په لومړیو ورځو کې ترامپ ډیر د پوتین ستاینه کړې وه او هغه یو پیاوړی مشر بللی و. خو دغه اړیکې وروسته له هغې خړپړ شول چې واشنگټن او موسکو د سوریه، ایران، اوکراین، افغانستان او په ځینو نورو سیمو کې مختلف دریځونه ونیول او د یو بل پر پالیسیو انتقادونه وکړل. مک ماستر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنوري له شلمې چې ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، له روسیې سره اړیکو په کوم لوري پرمختګ کړی وویل، زه ګمان نه کوم چې هغه به ښې یا خرابې شوې وي. مک ماستر زیاته کړه، لکه څنګه چې ټول پوهیو، که د روسیې کړو وړو ته ځیر شو، د هېواد له خپلې خاورې سره کریمیا یو ځای کړه، په اوکراین کې مداخله کوي، د سوریې له قاتل رژیم څخه ملاتړ کوي او اوس طالبانو ته وسلې ورکوي. دا ټول هغه څه دي چې په ښکاره د روسانو د ملي ګټو ضد دي. په تېره بیا په سوریه کې له اسد سره اړیکې او طالبانو ته د وسلو ورکول د پام وړ دي. هغه وویل، هغه ډلې چې موسکو یې په یوه سیمه کې ملاتړ کوي، کولی شي په بله سیمه کې ورته زیان ورسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه، طالبان یوه واحده ډله نه ده، بلکې له نورو ډلو سره همکاري لري. د هغه په وینا، طالبان په سیمه کې لکه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څیر له نورو تروریستي ډلو سره چې روسیې ته جدي ګواښ متوجه کړی، همکاري لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل، د دې لپاره چې له روسیې سره اړیکې ښه شي، موږ په رښتینې توګه دې ته اړتیا لرو چې د روسیې لخوا په چلند کې بدلون ووینو.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تکل شوی چې نن له غرمې وروسته د حزب اسلامي اتش پته بندیان له پل چرخی زندان څخه خوشی شي. د حزب اسلامي یو ویاند حمید عزیزی وایي چې د حزب او افغان حکومت ترمنز د سولې د موافقې له مخې باید د حزب اسلامي پاتې زندانیان چې شمیر 2500 تنو ته رسیږي باید ژر تر ژره خوشی شي. ښاغلی عزیزی، د محمد حدیث پردې سره د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایي چې د دې بندیانو شمیر څو دی؟
تقریبا نن 2:30 بجې د پلچرخي د زندان په محوطه کې هلته یو مراسم نیول کیږي. د هغه مراسم په اثر کې د حزب اسلامي افغانستان اتش پیته زندانیان خوشی کیږي انشاءالله.
عزیزي صاحب، دا ویلی شئ چې دغه اتش پیته زندانیان چې تاسو یادونه وکړه چې خوشی کیږي، په دې کې کوم کټګوري زندانیان شامل دي چې تمه ده چې خوشی شي؟
په دې اتش پیته کسانو کې د حزب اسلامي مجاهدین او د حزب اسلامي اوسو قمندانان هم شامل دي. ممکن په مختلف سطحو کې په دې اتش پیته کسان کې اشخاص او افراد حضور ولري.
د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي څومره زندانیان همدا مهال موجود دي، او په دې رابطه کې معلومات در سره وی چې دغه پاتې زندانیان دا به کله خوشی کیږي؟
د افغانستان د دولت په زندانو کې تقریبا 2500 کسان اوس مهال حضور لري. چې له دې تعداد څخه اتش پیته کسان انشاءالله نن خوشی کیږي، موږ تمه لرو چې د افغانستان دولت خپل ژمنې ته متعهد پاتې شي او د حزب اسلامي ټول بندیان خوشی کیږي.
د حزب اسلامي یو ویان حمید عزیزی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې، د ولسی جرګې ځینې غړي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې ښاغلی حکمتیار باید د افغانستان له نویو شرایطو سره ځان عیار کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر هرکلی کړی. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حالاتو په اړه په عمومي غونډو کې د حزب اسلامي رسمي نظر څرګند کړ، د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو د هرکلی ترڅنګ له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شو. د افغانستان د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې عمومي غونډې آزاد بحث تر ډېره د ښاغلي حکمتیار په وروستیو څرګندونو راڅرخېده. د ولسي جرګې غړي کمال ساپي په عمومي غونډه کې وویل، د سولې، ولسواکۍ او د ملي یووالي لپاره د حکمتیار هوډ ته باید د شک په سترګه ونه کتل سي.
حکمتیار د تلپاتې سولې د پاره هوټ، د ډیموکراسۍ د پاره هوټ، د وطن د آبادۍ د پاره هوټ، د بشر د حقوقو د پاره هوټ، د ملي یووالي د پاره هوټ. په دې باندې د شک په سترګه ونګورو، د قدر په سترګه وګورو، د ارزښت ورکو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبه او یک شنبه په ورځو په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر پلویانو او حکومتي چارواکو ته په وینا کې په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلله او وسلوال طالبان یې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته وهڅول. ښاغلی حکمتیار همدارنګه په ځینو رسنیو انتقاد وکړ او هغه یې په افغانستان کې په نفاق اچونې تورنې کړې. که څه هم ډیری وکیلانو د ګلبدین حکمتیار د خبرو هرکلی وکړ، خو یو شمیر نورو بیا ټینګار کاوه چې ښاغلی حکمتیار باید د افغانستان له سیاسي او ټولنیز بدلونونو سره ځان عیار کړي. د دغې جرګې غړي فوزي کوفي په عمومي غونډه کې وویل،
هر سیاسي رهبر چې غواړي په افغانستان کې سیاسي تداوم او بقا ولري باید خپل ځان د افغانستان له سیاسي او ټولنیزو بدلونونو سره عیار کړي. له هغه پرته زه باور لرم چې سیاسي عمر او دوام به یې لنډ وي.
بلخوا حزب اسلامي وایي چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم به په خپل سیاسي فعالیتونه پرمخ وړي. د دغه حزب وین حشمت الله ارشد ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي به له افغانانو سره یو ځای پرمخ ځي.
موږ ټول افغان ملت ته ډاډ ورکوو چې حزب اسلامي افغانستان د اساسي قانون په منلو سره حزب اسلامي ته د هیواد د نافذه قوانینو په اساس یو نوی پاڼه خلاصه شوې ده. په دې چوکاټ کې به په ټولو ولایتونو کې سیاسي فعالیتونه کوي. موږ د افغانستان له خلکو سره وو، یو به او یو ځای به مخکې ځو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی ماموریت یونما د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار د سولې له بهر سره بهر څخه هرکلی وکړ. د یونما لخوا په خبر سبي اعلامیه کې راغلي، ملګرو ملتونه د هر هغه تړون هرکلی کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره مرسته وکړي او اجازه ورکړي چې افغانان په سوله کې له یو بل سره ګډ ژوند وکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ماموریت د سولې له بهر سره د نورو وسلوالو دلو یو ځای کې دوه سترګې په لار ده. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اوري.
په کندز کې د جګړو د دوام او ناامنیو له کبله پروان کال کې څه باندې زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دا کډوال وایي له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي پر څه باندې سلو کورنیو یې خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې او پاتې کورنۍ به هم لازمې مرستې ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندز څخه راپور راکوي.
د کندز ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې په روان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله څه باندې زر کورنۍ د کندز ښار اړوند سیمو څخه له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ په داسې حال کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه کېږي چې دوه اونۍ کېږي د دې ولایت د ښار اړوند څنډو کې د افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیریاو په نوم تصفیهي عملیات پیل کړی دی. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرودین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، تر اوسه پورې داسې عملیاتونه نه دي ترسره شوي چې د کندز شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. همدارنګه داسې اړینې مرستې هم له بې ځایه شوو کورنیو سره نه دي شوي چې د هغوی ستونزې ورسره هوارې شي. ښاغلی ولی زیاتوي چې دوی له روانو عملیاتو څخه راضي نه دي، ځکه له درې کالو راهیسې په دې ولایت کې په بېلابېلو نمونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي، خو تر اوسه پورې بې ځایه شوو کورنیو ته د بیرته تک زمینه نه ده برابره شوې. دا چې بې ځایه شوې کورنۍ اوس مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، دو تنه یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اس زندگی نه درا پاتې ورغلم کاله ته په کاله کې اندم راشای نه چې راځي کړي مې وای وړي مې وای التم دې اغلاندې اچوړي وای نه بالک پاتې نه توشاک نه کور پاتې چې نه دی پاتې
لاس راځي ک روان یارامي او شل راځي کورونا په تختی گو شوام
دولت نو غوړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو خلکو کورونا شوي دي.
دغه بې ځای شوی خلک له دولت څخه غوړي څو د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ښه توګه څارنه وکړي. په همدې حال کې د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي بیوایي، د جګړو له کبله څه باندې 800 کورنۍ سږ کال د کندز له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې موږ پر څه باندې 80 کورنیو باندې کومکونه ویشلي دي او د بې ځایه شوو کورنیو سروې هم جریان لري. بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سفر محمد اکبری بیوایي چې د روانو عملیاتو په پایله کې دوی درې کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي دي او لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري.
تقریبا چندین قریه قمندان سردار قریب
تاسې شاهدی است چې پنجشیر قشلاق د قمندان سردار او د فیض محمد کلي د دښمن له وجود څخه تصفیه شوي او عملیات لا هم جریان لري او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې دغه کورنۍ د کندز ښار اړوند کلیو لکه د الچین، حضرت سلطان، تلاوکه، ارتبلاقی، عربان، چپرما، خوجپاک، پنشری قشلاق، وطمانزی او د ملا سردار سیمو څخه بیزای شوي دي او اوس مهال له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ماسپښین 2:30 شوې د خبرونې په دوام کې را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو دا شېبه صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار راستنېدل د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت حکومت د ژمنو د عملي کېدو په لار کې یو مهم ګام دی. اخوا یوناما هم تر دې مخکې افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سوله ییزه ستنېدنه د سولې په پروسه کې مهم پرمختګ یاد کړی. په حکومت کې یو سرچینه وایي افغان ولسمشر نن د حزب اسلامي د اویاو سیاسي بندیانو د خلاصون فرمان لاسلیک کړی. د سرچینې ویلي دغه کسان به تر حقوقي او قضایي څېړنو وروسته خوشې کیږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان دا ښیي چې دغه ډله د سولې اراده نه لري. د کارګر د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت لسګونو کارګرانو نن په کابل کې له یوې سوله ییزې مظاهرې وروسته په یوه غونډه کې له حکومته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په عراق کې د ایزیدیانو یوه 16 کسیزه ډله له درې کلونو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش له غلامۍ وژغورل شوه. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د یو تریلیون ډالر یا زر میلیارد ډالر په یوې لایحې موافقه وکړه چې له مخې د فدرالي ادارو د کار د بندیدو مخه نیسي. او د فرانسې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو وتلي کاندید منځلاري ایمانویل ماکرو ویلي اروپایي ټولنه باید اصلاح شي، کنه له دې ټولنې د فرانسې د وتلو فریکسیت له نظریې سره مخ کیږي.
یا زده رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مسولین وایي چې د مالی وزارت ځینې مصوفیتونه د صنفي مالی پنوم د شرکتونو سوداګرو ته ستونزې جوړوي. د دغه بورد مشر رحم الدین اجی آقا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر یو ځلې په ګمرکي مالیه او بیلانس ورکوي او د قانون له مخې مصوفیتونه حق نه لري چې له دغو شرکتونو څخه صنفي مالیه واخلي.
حکومت باید د خپل قانون مطابق د شرکتو سره حرکت وکړي. کوم شرکت چې په ګمرکات کې البته مالیه او مسول ورکوي او بیلانس ورکوي هغه باید د صنفي مالیه نه مستثنا
شي. اجی آقا وایي چې دغه مسلې افغان سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د جوزجان د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف 1500 کورنۍ باغچې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغچې د جوزجان په بیلابیلو ولسوالیو کې 1500 ښځو ته وویشل شوې. ارغندیوال وایي کورنۍ باغچې د کرنې ریاست لخوا د 3,850,000 افغانۍ پرځښت جوړې شوې دي. تېر کال هم په جوزجان ولایت کې ښځو د اقتصادي پرمختګ په هدف 850 کورنۍ باغچې جوړې شوې وې. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بچی قزاقی وړه 1120 افغانۍ، یو بچی پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، دیبوري یو 50 کیلو بوجۍ 2190 افغانۍ، دیبوري یو درې نیم منی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 3 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1440 افغانۍ. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، طالبان هیڅ وخت د افغانستان له حکومت سره سوله نه کوي، ځکه د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي او د پاکستان امرمنې او له روسیې څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد اکبر اخونزاده د بغلان ولایت له بورکې ولسوالۍ نه لیکي، د پاکستان د هیئت راتګ هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې پاکستان له خپلو ګټو نه تیریږي. ډاکټر محمد صادق سمسور له لشکرګان لیکي، موږ خوشبخته نه هیله من یو ځکه چې د پاکستان دومره لوړ رتبه هیئت هیڅ کله نه راغلی افغانستان ته. جمال خان له کندهار نه لیکي، پاکستان په وار وار داسې ژمنې کړي خو متاسفانه حقیقت نه لري. فضل مالک له نورستان څخه لیکي، پاکستان نه غواړي چې افغانان په افغانستان کې په امن کې ژوند تیر کړي. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په وروستۍ شیبو کې لمړی تاسو ته د ازادۍ او بخې د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه وړاندې کوو. ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ واوري.
یو کلی زرغګونه
رانو اوریدونکو، السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدلی و چې سلطان پریکړه کړې و چې خپل لور زهره خوانځي کې شامل کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې آیا سلطان په خپل پریکړه عمل کوي او کنه.
زورې لورې، د مکتب وخت په لمر نه په ساعت یې زده کا.
زه خو په ساعت نه پوهېږم پلاره، څنګه وکړم؟
لورې، پلار ته دې وایي چې ساعت درته راوړي، زه وایي درته زده کړم.
او پلاره، اوس دې خو په جوب کې پیسې شته دي، ما ته اطمینان ساعت واخله.
لور جانې، بازار ته چې لاړم بیا بېرته راوړم. یاره ښځې، ما ته ښه کار ګورې، ته د زهرې جامې ورکه چې نن زه په خپله مکتب ته بیایم.
هو اخله لورې، دا دیم کمیس ټیکړه دیم په بالغ باندې پروت دی.
مورې، دا اختر بوټونه مې خوراکه، اوس خونه خرابېږي، پلار سره مې په موټر کې ځم.
نه لورې، موټر کې له دومره تیل دي چې د تیلو دکانه پورې مې ورسوي، مکتب ته پکې نشو تلای.
وی ښه،
هله ورشه جامې دې واغونده چې د مکتب وخت دې شو. هاسم ته ډېره وخت وي خښوي وي.
خوشحالی لور ته بیګا خوب نه ورته. د زهره پلاره، خدای دې جنتونه دې نصیب کی چې زهره دې مکتب ته پریښودله.
خزه، زه خوایم که څوک لګم د خدای لارې خبر وي، هغه به د نجونو د مکتب او زده کړې په حق سترګې پټې نه کړي.
یوازې سترګې پټول نه، خپلې لورګانې دې مکتب ته ولیږي.
دا خو دې زه پر غوږ وهلم چې د مکتب مخالف نه وم، خو زهره مې مکتب ته نه پریښوده.
او په دې بیا خفه یې چې ولې مو په کلي کې خزینه ډاکټره نشته.
بس که خزه، شکر چې له پیغوره دې خلاص شو. رختیا کور کې څه پکار دي؟ هغه به ځان سره راوړم. د ډاینامو له برکت هم 1 روپۍ لاسته راغلي.
پلار جانا، راشه، ما د مکتب جامې مې واغوستلې.
پلار جانا، هیله ولې نه دراوتلې مکتب ته؟
تمینا وقت شو
خایده زهره لوره وقت شتا را باشی لگه ارتا و گوره زه دیخوا تا دی پیتا و تا و دریگم در تا خا
خیزه کورتا ور پسی ورزه من خب لاره
خزا ورشا خدایا ترا نرازی شی زهره لورمه خو دیره مکتب تا خوشحاله ده
هیلی و هیلی راوزه چی مکتب تا زو
خو ده خوله که چی والی جان نروانده دا با چیرتا و چی پدیشین سار بیر تر آغای
سلطان ماما چند چورتی والاری
چورتی مراتا و یارا چه تازه لچورتونو خلاص شوائیم
سلام علیکم سلطان ماما
و علیکم سلام ولی جانا چرت تلیوی چرت ملموی که چنگا
نه سلطان ماما ولی بیگامی دوبو وارنو از مکو خواتوام رازا کور دکنه
نه نه نزم ولی جانا زهره مکتب تا رسوم استاسو کور کده
چه؟ غالی زهره مکتب تا داخله کی؟
خو دغه سیو گانه
واوا دا خو دیره که خبر ده
مکاوا والی جانا مکاوا شپیل که مکاوا
یار سلطان ماما دا خو دیر خو کار وک
یار والی جانا بزرگ خو خیار وم خو مغرور اثر نمانل چه لورم مکتب تا ولیم بس خدای ده هاگو تا خیر وره که چیز ما پکری بدل کن
آمین آقا ده هیله زهرم لکه چه مکتب تا تیارش بی
والی جان لالا زهرم نور ما سر مکتب تا زی
خا دا خو دیر خو کارو شو زهره خوره که مکتب تا زی استری میشی
او ولی جان لالا خیر ویسی
السلام علیکم
وعلیکم السلام لویا شه آفرین بس درزه جینکو روانه گی چه مکتب تا زوله خیره
یار سلطان ماما دا خلو خوشحاله اینا جامعه تنگیش بی زم ده سرزم
خدر مختشا
او رازه ولی جان لالا تو با ما بوزی کاکا با زهره
اوه اوه زهره تا دا مکتب جامعه دی تم را خیسته دی او رو لاری تا گوره چی لخته دی
او لوری مخته دی گوره
مول میرا تا گندلی دی ولی جان لالا
او توتا با دیم پلار در تر آوری بی ایلی داده خوش دلاری ملگری دیم پیدا کرده
او لالا زهره ما تا ویلو چه پلار با دی جامو توتا را تر آوری با
ولی جان لالا ما چه مکتب خلاص که یا معلمه که کب
شباس صبر چه پدی خبر خودی یو چاکلیت در کم چشو
لالا ما تیم رکا
داده دای استا زوری او دای استا هیلی
دست دی پتو خواست در تاو شی پدی لارا باندی بزر مکتب تو رسیگو
او خی خبره ده خو گوری پو پولا بازی
زمانو بسی دی پا کسا تلزینو داز برایا تکو زمان تو ساسو ندک نیشی زنه لاری که گم در در بمبا هوا هنورا دا دا بوشتا سیما ورطا ونیشا همدای او بل ساسو سیم جان که بیا با دا سر او گورم
که نا تکالا زور لاری قدو
سام دا بیا با گورو خوتو لگ رو رو بمبا هوا ها ما که دیکرا پتای تزماره یا اچی تا دبان بی سیشتان شی خوب ایتا اگه بلا بمبا همه دا غرق کم خرابه شو اوز بوره شو تا یوی بمبی تر ازو
خوب ایتا تخپل خبری کوی سطل دک شو لری که
خا لری کومی
زستره شوم راش نور تا بمبا هوا ها
بس دینو او بایدا زمان یو ورده که سطل دی غرمه تا دسکلو او بنا لرو دا بدک بیاته دی نور سطلو ندکوا لرشا تو از دوم رشی چیز ما سطل لری کوی وخلا
شیو بایدا سترگه دی ور تلندکده زخو در نلارم دامی چوکده
تروره ته دا تلویزیون پلک خو ساکر تا واشو زبا دا تلویزیون دی بلک ټوب سر سم کېدم چې روانه لويږي
والو رې ما کوا دا برق بدوم رزور ونه لري چې تلویزیون ونیسی
نه حاجرې ترورې جمیل وویل دا وړوکی تلویزیون ډیر برق نه کشوي ویل چې تلویزیون دی کاروخانه کاوه بیا بل برق هیڅ کار نه اخلي
ښه زه خو به دا پلک ور واچم وینو دا شیشه ولا نشورانه
نه پوهیگم ته صبر چی جمیل خلته و تنهی را خودلی و چی هغه و هم
ها دادی وشو
بسم الله ماشونه دی خوب که وڈارا اولا خاده شو بشا بسم الله دیوی
موره وی تپاو برتا بیدا کیگی اوف خدایا اوز بدا کما تکمه سمیگی
اوف خویا و چی ورباند و قچه داغا دی بیخی ورد چی
خات رو ری زم گورم
کنا ساکت یه باسم تو را بد غد کبی
وی دادی وشو
بس بس نور لاس ما وها چی بیر تا خراب نشی
تصور چی در خزت سوایی
لگی غاک جکا
پولیو یا گوزان یو خطرناکا او نایلاجا ناروغی ده دیدی مرز د مخنیوی لپاره په افغانستان کې هر کال د پولیو یا د ماشومانو د گوزان نمینز وړلو په خاطر ملی کمپاینونه په لاره اچول کیږي د پولیو واکسین په اړه به نور معلومات له ډاکټر صاحب نه واورو
تاسو د دې ماشوملک تصویر ته وګورئ
وی دغه الک خوراکی په ته وګوره
وی خدایا تو به می کړی ده دا په څنګه خراب شوی
وی خدای مو دې وساتی
ته صبر ترورې
خای نری وچاو کاګادا ته داسې مرزونو د مخنیوي لاره یوازې د پولیو دوه څاڅکي واکسین دی پولیو د ماشومتوب د دورې تر ټولو خطرناکه ناروغي ده چې د ماشومانو فلج او یا ګوزان لامل کیږي چې وازینې د مخنیوي او علاج لاره همدا د پولیو او یا ګوزان واکسین کول دي او باید هر ځل ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي دا واکسین وکړي
بس خیر اوسې ډاکټر صاحب
وی ترورې د تلویزیون غږ در باندې بد ولګېده څومره ښه خبرې وکړې
نه لورې زما خو لا ډېر زړه وچاودېده درځه چې نازون مسیح ته مې د ګوزان واکسین وکړو
ترورې مه وارخطا کېږه لمسیح دومره در باندې ګرانه ده
هو خود نو نه ده
ترورې غم مه کوه لمسیح دې لا د څلورو میاشتو ده په همدې موده کې چې هر ځلې کلي ته واکسین راغلی ورته کړی مو دی که دې په یاد وي یو ځل جومات ته راغلی و
اوهو رایاد مې شوه د نیم لورګانې چې راویستې وې
اوهوهو بل ځل بیا ته نه وې د سلطان ماما کره تللي وې د دروازې شاته راغلي وو
ښه شکر نګورې خدای دې خیر درکړي زما خو له وارخطایۍ نه هر څه هېر شوه
خدایا دغه څه شی وو خدای دې خیر کړي
بسم الله
درنو اوریدونکو د ډرامې د څو برخو په اوریدو وو پېدو چې سلطان د مکتب او زدکړې مخالف نه وو او نه دی خو کله هم داسې فکر نه وکړای چې خپل لور خونځي ته ولېږي ستاسو په نظر د دې لامل څه دی چې زدکړه خوښوي او خپل خویندو او لورنو ته د مکتب تللو اجازه نه ورکوي هم دې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې خوشحالي مو په برخه وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه روانه خبرونه کې له هغو میرمنو سره د زړه خواله کوي چې په جنگ جګړو کې زامن او میړونه له لاسه ورکړي دي.
ما دا دوه کاله په ډېرې خوارۍ او سرګردانۍ راباندې تېرې شوې. درې میچې داندې یو زخمي دی.
دا میرمنې کومې روحي او اقتصادي ستونزې لري؟ هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه د هغې د معارض په متروکه کې د تصرف خنډ شي، د هغې د شرعي ونډې د پریښودو برسیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له یوې میاشتې څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 33 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې هغه تباه کوونکی طوفان ته ورته دي چې انسانان، کورونه، ونې، بوټي، ملامت او سلامت ټول له ځان سره وړي، خو ډېر ناوړه تاثیرات بیا پر انسانانو محسوسیږي. په افغانستان کې نږدې 3 لسیزې کېږي چې خراب و امنیتي شرایط او جنگ جګړو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې، او داسې ورځ نشته چې افغانه کورنۍ د قرباني ورنکړي. له بده مرغه د دې جنگ جګړو یو دروند بار ښځې وړي او تر بل هر چا ډېرې زیانمنې شوې دي. اوس هم په افغانستان کې د جګړې سره ورونه بل دي. هره ورځ یوه مور د جنگ په میدان کې بورېږي، یوه ښځه کونډېږي او یوه لور یتیمېږي. بیا نو همدا مېرمنې دي چې د ژوند دروند پیټی د عمر تر پایه په خپلو اوږو وړي. د وژل شوي زوی یا میړه درد له یوې خوا، او په یوازې ځان د یتیمو ماشومانو ساتل او پالل له بلې خوا هغه څه دي چې مېرمنې ورسره مخ دي. د هلمند اوسېدونکي زلهجه چې مورنۍ صبر او زغم یې د ستایلو دی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې 3 زامن مړه شوي او یو بل ټپي دی. میرمن زلهجه وایي د وژل شوو زامنو درد له یوې خوا او د کونډو او یتیمانو ناوړه وضعیت له بلې خوا دا ډېره ځورولې ده.
زما دا دوه کاله په ډېرې خوارۍ او سرګردانۍ راباندې تېرې شوې. زما مړوند، زما د زخمي زوی مړوند، ټول راته ول چې مورې دونی لوړې او دونی خوارۍ نشو ګاللی. راسه چل راواسه خرابې په ځانو ټیکو ځانونه به وسوځو. مار مې ورته وویل چې زویه پروا نه کوي، پر بیبیګانو باندې دا خوارۍ راغلې ده. درې میچې داندې یو زخمي دی، درې دانې مې کوچنیان دي، دوه دانې یو دا زخمي دی چې به د کمربند په جنګ کې اوسم ناسته یا
انجام د زندګۍ ته سکون د ستړو زړونو ته خوږه هغه مور کې ته وږمه د ګلابونو.
په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو ډېر زور اخیستی. د کابل د 420 روغتون، د سترې محکمې او په وروستیو کې د بلخ په شاهین قلعه اردو بریدونه چې ډېرې کورنۍ غمجنې کړې او ګڼ کسان پکې ووژل شول. همدارنګه د افغانستان د کندز ولایت هم چې نامنوي خلک کړولي او 2 ځله د طالبانو په لاس سقوط کړی، ډېر کسان پکې وژل شوي. زموږ همکار اجمل آریان په کندز کې د یو څو وژل شویو کسانو له میندو او میرمنو سره خبرې کړې دي.
چې شپږ لورګانې یو زوی د ښځه نورم لارې کې عملداره درته راتلی نه شو. نو څوک همدغه زه زړه خوښ یم، کته پورته ورته کېږم، څه چاره وکړم؟ چاره نشته. د نور
خوند می غریب کارو شیرخان بندر کې مزدوری کوله، د مخالفینو په کمین کې ور برابر شو او شهید شو. شپږ ماشومان لرم، یو کوچنی ماشوم لرم او اوس هغه ته شودي ورکوم.
د کابل اوسیدونکو شکریا چې څو میاشتې وړاندې په یو ځانمرګ برید کې خپل زوی له لاسه ورکړی. په زړه کې د ځواني مرګ زوی غم اوس هم تازه ښکارېده او په ژړغوني غږ خبرې کولې. ویلې زوی مې سهار له کوره ووت، مازیګر مړی کور ته راته راوړ. میرمن شکریا وایي د زوی یتیمان او کونډه چې هر وخت ویني له زړه ویني څاڅي.
ځوان زوی مې و په ستره محکمه کې کار کاوه، سهار روغ رمټ له کوره ووت، مازیګر په ستره محکمه برید وشو، زوی مې شهید شو. اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب و، په پورې ځمکه اخیستې وه او ځانته یې کور جوړ کړی و، خو کور ترې پاتې شو او ارمانجن لاړ. 4 اولادونه لري، میرمنې هم ډېره ځوانه ده، ماشومان یې په میدان پاتې شول. زه خپله غریبه ښځه یم، دومره پیسې ګټم چې په سختۍ مې خپل ماشومان ساتم. خاوند مې ناروغ په ځای پروت دی، د خپل زوی یتیمانو سره مې مرسته نشم کولی. حیرانه یم څه وکړم.
په جنگي شرایطو کې ښځې ډېرې تر فشار لاندې وي، ژور خفګان لري. ښځې چې د بل چا له زوی، لور او خور سره له کومې بدې پېښې خبرېږي، ویرې زړه ته لویږي چې هسې نه له ما سره داسې وشي. د شمالي اوسیدونکي ماجان چې 8 کاله کېږي زوی په ملي اردو کې دی، وایي کله چې خبرېږي چې ځوانان د جنگ په میدان کې مړه کېږي، دا ډېره ځورېږي. هر سات خپل زوی سترګو ته درېږي او ډارېږي، هسې نه چې د دې په زوی هم څه وشي.
زما زوی په خوست کې ده، اردو ملي کې ده، د 5 میاشتې کېږي کور ته نه درځي. درې حیوانان دي، یوه ښځه ده، زه یو مور یم. داسې په اندېښنه کې یم، د شپې ورځې دغه هلکانو کې شهید شو، زه خوب نه لرم. زوی زه بیا اعصاب نه ارامه ده. زوی دلته وځي پیته راځم، د پیاله دلته ګرم، بیا پیاله پسې ګرځم، پیاله رانه ورک سي. جګر خونی نه، ډېره اعصاب خرابي ده، ډېره لیوانه کېږي. زوی زوی دپاره ډېره پریشانه یم، د درې حیوانانو، د ښځه، ځوانه ښځه ده، زه څه چاره لرم.
کله چې یوه ښځه خپل زوی، خاوند او ورور په جنگ کې له لاسه ورکوي، تر ټولو ډېرې ستونزې ګالي. په رواني صدمې سربېره په ژوند کې له ډېرو ناوړه حالتونو سره مخ کېږي. افغان روان شناس استاد ضیاءالحق شمس وایي، زموږ په ټولنه کې شرایط داسې دي چې پېښې سیاسي او امنیتي دي، خو تاثیرات یې روحي او رواني دي، او دې ډول پېښو زیاتره ښځو او ماشومانو ته صدمه رسولې ده.
دا اخبار او خبرونه چې کله له مختلفو رسنیو خپرېږي او دا پېښې کېږي، صدمه یې ټول ملت ته په مختلفو اړخونو کې رسېږي. له شک پرته زموږ په ټولنه کې ښځینه هم شدیدا د دغسې پېښو نه متاثر کېږي. اوس په دې خاطر چې دغه تاثر د ښځو په رابطه باندې وشو ویلی، زه فکر کوم دوه برخو ته که زه وشم رسېدلی اشاره وکړم، دا به زما له نظره مهم وي. یو بحث دا دی چې موږ له رواني اړخه میرمنو ته په خپل فرهنګي قالبونو کې، په کورنیو جوړښتونو کې داسې وضعیت نه لرو چې دوی وشي کولی د خپل فشارونو، رواني وضعیتونو هغه تخلیه یو ځای کې وشي کولی. بناً دوی په کورونو کې دي، دوی یوازې د خبر اخیستونکي دي، دوی یوازې د فشار منونکي دي. نتیجې دا کېږي چې دغه فشار او زغم دوی د ژوند په مختلفو چارو کې له یو ډول منځني او دروني مشکل سره مخ کېږي. له بل اړخه ارواپوهنه دا وایي چې په دې خاطر چې ښځینه موجود اصلا په ارتباطاتو او اړیکو کې ډېر ځان آرامه احساسوي، دغه سپېخو سره ارتباطات مخدوش کېږي او مشکل سره مخ کېږي. نو بنا اند دوی هغه یو بل پراخ نړۍ، یو بل لویه زمینه چې همدغه اړیکې دي، هغه له مشکل سره مخ کېږي. نو طبیعي ډول دوی هم د رواني مشکلاتو سره په دې حاله مخ کېږي.
د افغان ښځو شبکه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ او عدالت غوښتلو لپاره کار کوي، په جګړو کې د وژل شوو کسانو د میرمنو او کورنیو لپاره خپل اندېښنه ښیي او وایي چې د دا ډول وژنو او ظلمونو د پای یوازنۍ لار سوله او پخلاینه ده. د یادې شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤلې روبینا همدرد په وینا، کله چې یوه میرمن خپل خاوند له لاسه ورکوي، پر روحي صدمې سربېره له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي.
متاسفانه د افغان ښځو شبکه اندېښنه چې ډېره لویه په دغه وروستیو کې لري، هغه د هغه ښځو په هکله ده چې د هغوی کورنۍ یا ورونه، خپل خاوند یې دا کسان د لاسه ورکوي او دوی د سختو ستونزو سره د خپل ماشومان یا کورنۍ سره مخ کېږي. ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې دي چې هغوی خپله باندې، یعنی خودکفا نه دي، بلکې خپله باندې وردغاړي دي خپلو مړونو ته، او کله چې بیا د دوی مړونه په داسې پېښو کې قرباني کېږي، مینځسي متاسفانه چې بل علاوه دي چې د ښځه روحي څومره مشکلات سره مخ کېږي. یو غټ مشکل یې د اولادونو یا د کور د نفقې او د مالي مصرفو په ارتباط ده. د دې سبب کېږي چې دوی د هغه ژوند نظم فوق العاده تغییر وکړي او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ شي.
میرمن روبینا وایي، جنگ جګړې په رواني اغېزو سربېره میرمنې له جسمي ناروغیو سره هم مخ کړي دي. نوموړي وایي دوی مالي امکانات لري او نشي کولای دغو میرمنو سره مرسته وکړي، خو په ځینو حالاتو کې له دې ډول قرباني میرمنو سره د نورو په مرسته کومک کوي.
لکه څنګه چې دغه وروستیو کې یو پېښ شهید یو، دغه درې ورځو کې چې یو خور زمونږ په یو شفخانه کې بستري ده، دواړه ګردیا فلج شوي دي، او د هغې له دا و چې د دې خور مرور چې کله شهید کېږي، بیا د ډېر فشار لاندې ځي او باید یوه دانه اصلا تبدیله شي. مونږ دا اوس ورته غواړو چې امکانات برابر شي چې دا بهرنیو هیوادو کې دې ته تداوي وشي. دا یوه قضیه وه چې د مثال په توګه، مګر تاسو باور وکړئ چې هر رواني شدید تکلیف د فزیکي د بدني صحت په خطر کې اچوي او اتمن بدن ناروغۍ او دا مسایل تر شي. یو وار بیا د دولت نه غواړو چې اول خود دغه ډول پېښو مخنیوی وکړي. یو دویمه خبره دا ده چې دولت باید یو خاصه پالیسي باید ورته ولري د عامو خلکو لپاره، د خپلو هغه امنیتي مسؤلینو لپاره، چې د دوی کورنۍ باید حمایت شي د دولت دخوا، بخصوص مالی.
په ټوله کې کله چې یو کس د خپل هیواد د دفاع په خاطر خپله وینه تویوي او له خپل سر څخه تیریږي، دولت او اړوندې ادارې باید د سرښندنې په خاطر له کورنۍ سره هر راز مرسته او لاسنیوی وکړي، اولادونه یې په ښه ډول وروزي او تقاعد یې په وخت ورکړي. د یوې داسې ورځې په هیله چې په هیڅ یوه هیواد کې د جنګ جګړو له امله هیڅ یوه مور پوره نه شي او ټول انسانان د امن او سولې په فضا کې ژوند وکړي. په پای کې به د دفاع وزارت له بیان دولت وزیري څخه واورو چې دفاع وزارت د جګړو د قربانیانو کورنیو لپاره کومې مرستې کوي او د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري.
په دفاع وزارت کې د سرتیرو، افسرانو، بریدمنانو لپاره چې د جګړې په ډګر کې شهیدان کیږي، د هغوی لپاره یوه روښانه پالیسي موجوده ده. د هغې په اساس باندې د هغه محل نه چې دوی شهیدان کیږي تر کوره پورې د دوی رسول دا د دولت په غاړه دي. او د دې نه علاوه د هر نفر له 12 میاشتې اخرانی معاش چې هر څومره د دو معاش وي هغه په 12 کې ضربیږي، هغه معاش د دې کورنۍ ته ورکول کیږي. د دې نه علاوه یوه نمره ځمکه په خپل ولایت کې هغه هم ورکول کیږي، 2 لک افغانۍ نورې هم د هغې د جوړولو لپاره ورسره مرسته کیږي، دا هم ورکول کیږي. او کله چې بورسونه راځي په هغې کې د دوی اولادونه اهم په اوله مرحله کې لګل کیږي. دا اوس موږ 200 په زیات په حدود کې د شهیدانو اولادونه بهر ته لګلی دي. نو دا ټول شیان د دوی لپاره په نظر کې دي او دا ټول دا اوس هم د اجرا په حال کې دي او اجرا کیږي.